आज व्यू 360 में। रफा में जमीनी कार्रवाई के इसराइली फौजी मंसूबे पर आलमी बिरादरी में तशवीश, क्या तुर्की और मिस्र की कोशिशें इसराइल को इस कार्रवाई से बाज रख पाएंगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदे। इसराइल ने गजा की पट्टी में रफा के शहर पर फजाई हमले किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि वो हमास के खिलाफ जारी जंग में जल्द रफा में जमीनी कार्रवाई का आगाज करेगा, जिसके बाद ये तशवीश पैदा हो गई है कि वो फलस्तीनी जो गजा में जारी जंग से भागकर रफा के शहर में पनाह के लिए गए थे, अब वो कहाँ जाएंगे। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफा में ऑपरेशन के बगैर हमास को हराना मुमकिन नहीं होगा। मिस्र की सरहद के साथ मुतसल ये शहर गजा के लिए अशिया जरूरिया पहुंचाने का एक अहम रास्ता भी है। मिस्र इब्तदा ही से ऐसे खदशात का इजहार करता आया है कि अगर फलस्तीनियों को गजा से बाहर धकेला गया तो फिर कभी वो अपनी सरजमीन पर वापस नहीं जा सकेंगे। मिस्र ने रफा में कार्रवाई की मुखालफत करते हुए धमकी दी है कि वो कैंप डेविड मुआयदा मनसूख कर देगा। साथ ही ये इत्तलात भी आ रही है कि मिस्र ने गजा की सरहद के साथ एक ऐसा इलाका बनाना शुरू कर दिया है जहां रफा पर हमला होने की सूरत में फलस्तीनियों को पनाह दी जा सकेगी। इससे पहले तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने काहिरा में अपने मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सिसी से मुलाकात की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात को सदर बाइडन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और कहा कि वो काबिल एतबार मालूमात और एक काबिल अमल प्लान के बगैर रफा में जमीनी फौजी ऑपरेशन ना करें ताकि आम फलस्तीनियों की जानों को नुकसान ना पहुंचे। इससे पहले अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि अमेरिका एक आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए काम कर रहा है, जिस पर जुमे को इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए कोई यकतरफा दबाव कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानब इसराइल की जानब से लबनान में फजाई हमलों के जवाब में अस्करियत पसंद ग्रोह हिजबुल्ला ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए, जिससे इस लड़ाई के फैलने का खदशा मजीद बढ़ गया है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज देते चलें, जो कि है रूस से। जेल में बंद रूसी हिजबे इख्तलाफ के रहनुमा अलेक्सी नवालनी का इंतकाल हो गया है, वो 47 साल के थे। यामालोनेंथेस की जेल सर्विस ने जुमे को अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि अलेक्सी जो जेल में अपनी सजा काट रहे थे, जुमे को चहलकदमी के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और तकरीबन फौरन ही वो बेहोश हो गए। बयान में कहा गया है कि उनके लिए तिब्बी अमले को बुलाया गया था लेकिन वो नवालनी की सांसें बहाल करने में नाकाम रहे। बयान में यह भी कहा गया है कि नवालनी की मौत की वजह का तायुन किया जा रहा है। अलेक्सी नवालनी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाकद थे और उनकी हुकूमत की मुबैना करप्शन पर खुलकर आवाज उठाते थे। वापस आते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू पर, लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि फलस्तीनी इलाके का शहर रफा है क्या। रफा जो मिस्र और फलस्तीनी इलाके की सरहद पर वाके है, गजा शहर से 30 किलोमीटर शमाल में है। वैसे तो इस शहर की आबादी तकरीबन 2 लाख से भी कम थी, लेकिन इसराइल हमास जंग के नतीजे में गजा और खान यूनस पर इसराइली हमलों के बाद एक अंदाजे के मुताबिक यहां तकरीबन 14 लाख अफराद पनाह लिए हुए हैं जो आरजी कैंपों में रह रहे हैं। रफा शहर गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहद से आर पार जाने का वाहिद रास्ता भी है। फलस्तीनी इलाके का वाहिद एयरपोर्ट यासिर अरफात एयरपोर्ट इस शहर के शमाल में था, जिसे इसराइल ने दिसंबर 2001 में बमबारी करने के बाद बुलडोज करके खत्म कर दिया था। आलमी बरादरी के अलावा फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर खारजा रियाज अल मालकी ने भी रफा में मुमकिन इसराइली जमीनी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वहां कोई भी कार्रवाई फलस्तीनियों का कत्लेआम होगा।
हमने रफा शहर पर जमीनी हमले को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन, अरब रियासतों और आलमी बरादरी में दो तरफा और इज्तमाई तौर पर काम करने के बारे में तफसील से बात की, लेकिन रफा पर हमले का मतलब नया कत्लेआम होगा जिसमें बहुत से लोग हजारों की तादाद में मारे जाएंगे।
رفا میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کو روکنے کے لیے دنیا کے مختلف ملک اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے، غزہ میں جاری جنگ کو رکوانے، اور رفا میں آپریشن سے متعلق اسرائیل میں کیا ماحول پایا جاتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو دی شو. نیتن یاہو نے آج فلسطینی ریاست کے قیام پر ان کے مطابق کوئی یک طرفہ فیصلہ اور دباؤ قبول نہ کرنے کا بیان دیا ہے. کیا نیتن یاہو کا یہ بیان امریکہ کے لیے تھا یا ان کے اپنے لوگوں اور اتحادیوں کے لیے؟
دیکھیں، گزشتہ روز نیتن یاہو کی صدر جو بائیڈن کے ساتھ بات ہوئی اور یہاں پر جو بیان جاری کیا گیا ہے وزیر اعظم کے دفتر سے، وہ کافی مختلف ہے اس بیان سے جو کہ امریکہ میں جاری کیا گیا. اور یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرفہ دباؤ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کا یہاں جو آفیشیل بیان آیا ہے اس میں بات وہی ساری پرانی باتیں جو ہیں وہ دہرائی گئی ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور انہوں نے ہیومینیٹیرین کنسرنز کو لے کر کے وہاں پر انسانی سطح پر جو حالات ہیں اس کو لے کر کے بات چیت کی ہے رفا میں. لیکن جو امریکہ میں بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ایک طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کافی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل پر. ادھر سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس جو ہے پلان سامنے نہیں رکھتا ہے اسرائیل، تب تک وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتا، اور اسرائیل کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہاں پر جو عام شہری ہیں وہ محفوظ ہیں، تبھی جا کر کے وہ وہاں پر کسی طرح کی کارروائی کر سکتا ہے. تو بالکل مختلف بیان جو ہے دونوں طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے. جہاں تک ان کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا جو اسٹینڈ ہے وہ بالکل یہاں پر داخلی جو سیاست ہے اس کے مد نظر جو ہے یہ بیان دیا گیا ہے. آپ بالکل صحیح اشارہ کر رہے تھے، یہاں پر جو مخلوط حکومت ہے اس میں جو دائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے بار بار جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کارروائی کو بند کیا جاتا ہے اور جب تک حماس کو پوری طرح سے حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس کے پہلے اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اپنی حمایت جو ہے مخلوط حکومت سے ہٹا لیں گے اور سرکار جو ہے یہاں پر وہ گر جائے گی. تو ظاہر ہے کہ داخلی سیاست کا بڑا اہم کردار ہے.
جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل پالیٹکس ہے جو نیتن یاہو اس وقت کھیل رہے ہیں. تو جو عالمی دنیا کی طرف سے، دیگر ملکوں کی طرف سے اسرائیل پر دباؤ ہے رفا میں ایک زمینی کارروائی نہ کرنے پر، تو اسرائیل نے رفا میں فوجی آپریشن کی جو تیاری کی ہے، کیا اس میں کوئی کمی بیشی یا تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے ان بیانات کے بعد؟
دیکھیں، ابھی تک تو یہاں پر جو کارروائی چل رہی ہے وہ آج کافی دیکھا گیا ہے کہ سختی جو ہے اسرائیلی کارروائی میں خان یونس میں دیکھی جا رہی ہے. وہاں پر ناصر ہاسپٹل جو ہے وہاں پر کارروائی چل رہی ہے. اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 حماس کے افراد کو وہاں پر انہوں نے گرفتار کیا ہے، ان کو ریاست میں لیا ہے، اور وہاں پر انہیں کافی سارے ہتھیار بھی ملے ہیں. جہاں تک رفا کا سوال ہے تو پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس رفا کا جو علاقہ ہے وہ محض 64 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور وہاں پر پہلے جو یو این کی جو ایجنسی ہے جو کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرتی ہے، یو این آر ڈبلیو ہے، اس کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 64 اسکوائر کلومیٹر کے اس علاقے میں پہلے 275,000 لوگ رہتے تھے، اب وہاں کی آبادی جو ہے تقریباً 13 لاکھ ہو گئی ہے. تو وہاں پر مزید جو ہے اضافہ ہوا ہے آبادی کا، اور ایسے میں اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو باہر نکلنے کا وہ موقع دے گی، وہ وہاں سے ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور جو ہے وہ بنائے گی جس سے کہ لوگ باہر نکل سکے. لیکن لوگ ایک بار پہلے ہی ڈسپلیس ہو چکے ہیں، دوبارہ
اور ان کو دوبارہ ڈسپلیس نہیں ہونا چاہیے، یہی دباؤ بڑھا رہے ہیں. جی جی ہریندر، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے رفا پر آپریشن کے بارے میں. بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کسی حد تک اسرائیلی قیادت سے نالاں ہے، کیونکہ ایک جانب تو امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرے، اور وزیر اعظم نیتن یاہو پر کچھ اس کا اثر لگتا ہے نہیں ہو رہا. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ریاست نیو یارک میں بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان، بہت شکریہ. واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر کہ امریکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہا ہے اور نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی ملک کا یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بائیڈن انتظامیہ کا آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا یہ پلان کامیاب ہو سکے گا، خاص طور پر اب جبکہ وہ اسی سال الیکشن میں جا رہے ہیں؟
جی اس سال تو ممکن نہیں لگ رہا. ان کا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ یہ صحرا اپنے سر باندھ لیتے ہیں تو گھر میں ان کی پذیرائی ہوگی اور ان کو زیادہ ووٹ مل سکیں گے. جس طرح نیتن یاہو جو ہے ان پہ اندرونی پریشر ہے رائٹ ونگز کا کہ اس چیز کو اور زیادہ بڑھایا جائے اور مکمل فتح جو ہے حماس کے خلاف حاصل کی جائے, اسی طرح پریزیڈنٹ بائیڈن کے خلاف کے اوپر دباؤ ہے یہاں کا امریکہ کا کہ امریکہ میں جو رائے عامہ ہے وہ اسرائیل کی اس مسلسل جو جنگ ہے اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اور اس کا خمیازہ بہرحال ان کو بھگتنا ہوگا پریزیڈنٹ بائیڈن کو. دیکھیے کس طرف یہ کروٹ لیتا ہے یہ اونٹ, لیکن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی.
فیضان, امریکہ اسرائیل پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے. پہلے امریکہ نے غرب عدن میں کچھ اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی لگائی جو وائلنس میں ملوث ہیں. اب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فاسفورس کے استعمال پر تحقیقات کی بات بھی کی جا رہی ہے. کیا پیغام دے رہا ہے امریکہ اسرائیل کو؟
دیکھیے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کچھ آج کل کے زمانے میں یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں وہ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں باہر آ رہی ہیں اور بہت سے ممالک جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ ابھی کنگ جو تھے وہاں کے جو کنگ حسین تھے وہ تشریف لائے ہوئے تھے جارڈن سے, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلچل مچی ہوئی ہے, مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں واپس سے مل رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے. اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کے اور جو میسیجز دینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, اور امریکہ ہر طرح سے اسرائیل کو میسیج دے رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم انویسٹیگیشن کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کریں, جیسے جیسے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے چوائسیز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ جو نیتن یاہو ہیں ان کے لیے وہ فیصلہ اپنے اندرونی پریشر ہی کی وجہ سے کریں گے, ان طاقتوں کی وجہ سے جو ان کو حکومت میں لے کر آئی ہیں, کیونکہ وہ یقین اس وقت اپنی حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جسے وہ اپنے اگلے الیکشنز کو
جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ سٹیک پر ہے اور نیتن یاہو کے فیصلے اسی روشنی میں ہو رہے ہیں. آپ سے پہلے ہریندر مشرا بھی ایسی بات کر رہے تھے. اگر رفح پر حملہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا مصر اپنی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی لائے گا؟ اور مصر اور ترکی اور قطر بھی اس تنازع کو جو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اس کے سلسلے میں ترکی کے صدر نے مصر کا اہم دورہ کیا. یہ ایک اہم دورہ اس لیے بھی تھا کہ پہلے تعلقات دونوں ملکوں کے اچھے نہیں تھے. تو مسلمان ممالک میں ترکی اسرائیل کا ایک بڑا ناقد بھی ہے, تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیغام مل رہا ہے اسرائیل کو اب مسلم دنیا کی طرف سے؟
جی خاص کر مسلم دنیا کی طرف سے, مگر عرب دنیا کی طرف سے خاص طور پہ, کہ اس وقت جیسے اسرائیل جو ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, اسی طرح مصر اور جو جارڈن یا اردن جو ہے ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ مصر نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے غازہ کی سرحد کی, اور اس کی وجہ سے فلسطینی جو ہے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے بھی سنا وہ جو ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ 64 اسکوئر مائلز کا ایریا ہے, یعنی کہ 8 میل لمبا اور 8 میل چوڑا یا 16 میل لمبا اور 4 میل چوڑا, اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا اور ان کا جو دباؤ ہے اس کو برداشت کرنا ہے, اس دباؤ نے کہیں تو نکلنا ہے, کہیں تو پھٹنا ہے, اور یہ وہ حالت ہے جس کی وجہ سے مصر کو اس میں کودنا پڑے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی مصر کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مصر جو ہے وہ اس پریشر میں آ کر اپنے دروازے تھوڑے سے کھول دے, لیکن مصر کو یہ معلوم ہے کہ ایک دفعہ فلسطینی نکلیں گے تو واپس نہیں جائیں.
Exactly. اور مصر یہ کہہ بھی چکا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقوں سے نکل گئے تو پھر ان کے لیے وہاں واپس جانا ممکن نہیں ہوگا. اور بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ مصر نے اپنی سرحدوں کو بند بھی اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اگر فلسطینی اپنے علاقے چھوڑ کر مصر آ گئے تو وہ اپنے علاقوں سے محروم ہو جائیں گے. بہت شکریہ فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں ہم سے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فاسفورس کے استعمال پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے جواب میں اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے جو فاسفورس بامز استعمال کیے تھے وہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق تھے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ پر اسرائیلی کارروائی کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک اطلاعات کے مطابق 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خطے کی طاقتیں ایک طرف اس جنگ کو روکنے اور اسے خطے میں پھیلنے سے بچانے کے لیے تگودو کر رہی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے اب جنوبی غزہ کے علاوہ لبنان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرسخ سے جاننے کی کوشش کی کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں سے علاقائی اور عالمی طاقتوں کی طرف سے جنگ پھیلنے سے روکنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں انہیں کتنا دھچکا لگا ہے، اور حملوں کے نتیجے میں خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔
یہ دراصل کافی خطرناک ہے، خاص طور پر وہ حزب اللہ کے سینئر عہدے داروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ اور ایران سے زیادہ اس جنگ کا خواہش مند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو حماس سے زیادہ حزب اللہ کی فکر ہے۔ اسرائیل کا اندازہ یہ ہے کہ اگر 15 سال سے محاصرے میں رہنے والی حماس ایسی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے تو آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کیا ہے، اور اسی لیے اس صلاحیت کو خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر اسرائیلی عوام کی اکثریت لڑائی کے لیے بہت زیادہ تیار ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
So what we have seen recently, King Abdullah's visit.
شاہ عبداللہ نے اپنے دورہ امریکہ میں صدر بائیڈن سے ملاقات کے بعد ان کی موجودگی میں ہونے والی میڈیا سے بات چیت میں اسرائیل پر کھل کر اور کڑی تنقید کی۔ کیا صدر بائیڈن کی رضامندی شامل ہوگی اس میں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا کی طرف سے ایک پیغام تھا، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد کسی بھی عرب رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے؟
Yes, definitely. I guess some sort of role playing.
ہاں یقیناً، میرے اندازے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب ایک طرح سے اس بات پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام عالمی برادری نیتن یاہو کی حکومت اور اس کی کارکردگی اور اس کی ہٹ دھرمی سے ناخوش ہے۔ یہاں پر سعودی عرب کے آگے کے لیے کردار پر بھی کام کیا جا رہا ہے، تاکہ جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آئیں اور غزہ میں جنگ بندی اور غزہ سے متعلق اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کی شمولیت سے جو بھی فیصلے ہوں ان کے لیے فلسطینیوں میں زیادہ قبولیت ہو۔
What we have seen in last almost 36
امریکہ نے لبنان اور غزہ کے حملوں میں اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے سفید فاسفورس کے استعمال کے امکان کی تحقیقات شروع کی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ تحقیقات شروع کرنا کوئی بڑا پیغام دینا ہے، اور پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور اس سے مجموعی طور پر ان دونوں کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟
It's a very big step.
واقعتاً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہاں دو چیزیں واضح کرنے والی ہیں۔ ایک، بدقسمتی سے حقیقت میں فاسفورس کا استعمال خاص طور پر ممنوع نہیں ہے۔ آپ اسے عسکری کاروائی کو چھپانے کے لیے سموک اسکرین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ یہ جانتے ہوئے اسے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں عام شہری بھی ہیں جنہیں نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس کے استعمال کا یہی ارادہ تھا۔ خود امریکہ نے فاسفورس کا استعمال کیا ہے، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ تحقیقات جاری رکھیں گے، لیکن یہ اہم ہے کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے۔ میرے خیال میں یہ امریکی انتظامیہ کا اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے، تاکہ حکومت کے دیگر عہدے داران یا انتظامیہ کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جاری رکھنا اور ہر دھرمی دکھانا در حقیقت انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے، اور اس سے انہیں سمجھوتے کے لیے راضی کیا جا سکے۔
You think it was just...
تو آپ کے خیال میں یہ صرف نیتن یاہو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھا؟
Yes, definitely.
ہاں ضرور، اور دوسروں پر بھی، کیونکہ یہ صرف نیتن یاہو ہی نہیں، کیونکہ نیتن یاہو صرف اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے ارد گرد دوسرے لوگ ہیں جو نیتن یاہو کے رویے کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ شدید تصادم کا حقیقی خطرہ ہے، تو وہ نیتن یاہو کو ہٹانے یا نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کرنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے امریکہ نے نیتن یاہو کے آس پاس کے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔
ترکی
کے صدر طیب اردوان نے مصری صدر السیسی سے ملاقات کی ہے۔ اردوان اسرائیل پر بہت تنقید کرتے آئے ہیں۔ مصر نے بھی اس ہفتے کہا کہ اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم ہیں یہ ڈیولپمنٹس خطے کے لیے؟
یہ غیر معمولی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بہت ڈرامائی ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مصر کو جنگ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ناکہ بندی سے بحیرہ احمر سے مال بردار بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں کمی آئی ہے۔ میرے خیال میں نہر سوئز کی تقریباً 30-40% آمدنی اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یقیناً فلسطینی پناہ گزینوں کی آمد مصر کے لیے اچھی نہیں ہے, اس لیے مصر بہت پریشان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مصر نے 1982 میں اس وقت بھی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو برقرار رکھا جب اسرائیل نے بیروت پر قبضہ کیا تھا, اور اس نے اس وقت بھی اس معاہدے کو منسوخ نہیں کیا جب صابرا اور شتیلا کا قتل عام ہوا. اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے واقعات ہوئے تھے جن میں مصر کو ایسا موقف اختیار کرنے کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے حقیقت میں کبھی ایسا نہیں کیا. کیمپ ڈیوڈ معاہدہ مصری حکومت کے لیے ایک اسٹریٹجک مفاد ہے, اور یقینی طور پر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
مغربی کنارے میں بسنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے ان کے خلاف تشدد کی کاروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے, جس کا مقصد فلسطینیوں کو اپنے گھر باہر چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا. حالیہ کچھ عرصے میں امریکہ, فرانس اور برطانیہ نے غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد واقعات پر کئی اسرائیلی آبادکاروں پر تعزیرات عائد کی ہیں, مگر آبادکاروں کی ایک تنظیم کے نمائندے نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ درحقیقت واقعات میں کمی آئی ہے.
اسرائیل میں دائیں بازو کے نظریات کی حامی حکومت کے زیر اثر گزشتہ ایک سال سے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد واقعات میں شدت آئی ہے. لیکن اقوام متحدہ کے امدادی ادارے او سی ایچ اے کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی کے بعد سے اس طرح کے واقعات میں دگنا اضافہ ہوا ہے. فلسطینی کسانوں اور چرواہوں کا کہنا ہے کہ بہت سے آبادکاروں کو حکومت کی طرف سے آتشی اسلحہ موصول ہوا ہے, اور وہ قانون نافذ کرنے والی ملیشیا کے طور پر کام کر رہے ہیں.
صورتحال خوفناک ہے, یہ پہلے بھی بری تھی, اب بدتر ہو گئی ہے. پوری لڑائی میں ہم اپنے کھیتوں تک نہیں جا سکے. زیتون کا پھل ابھی تک درختوں پر ہے. اگر ہم درختوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آبادکار ہم پر گولی چلاتے ہیں. ساری فصل برباد ہو چکی.
یہ ایریا سی ہے جو مغربی کنارے کے 60% پر مشتمل علاقہ ہے, اور جس پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے. یہیں تمام یہودی بستیاں تعمیر ہیں. بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ بستیاں غیر قانونی ہیں. اسرائیلی حکومت میں سخت گیر عناصر طویل عرصے سے اس علاقے کو ضم کرنے اور فلسطینیوں پر فلسطینیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں جانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم بیت تسلیم کے مطابق 7 اکتوبر سے فلسطینیوں نے ایریا سی میں کم از کم 16 علاقوں کو خالی کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ آبادکاروں کی جانب سے اپنے خاندانوں اور املاک پر حملوں کے باعث وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں.
ہمیں آبادکاروں سے مسائل ہوتے تھے, لیکن غزہ کی جنگ کے بعد وہ ہم سب کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے.
یہودی آبادکاروں کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ 2023 میں فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلیوں کے خلاف حملے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھے. فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں کمی آئی ہے. IDF citing
police reports. اسرائیلی فوج نے پولیس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد غرب اردن کے علاقوں سامریا اور یہودیا میں اکتوبر کے مہینے میں یہودیوں کی جانب سے تشدد میں تقریباً 50%, اور پھر نومبر کے مہینے میں مزید 50% کمی آئی. لہٰذا جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ 7 اکتوبر کے رد عمل میں یہودیوں نے پولیس کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یا حملے کر رہے ہیں, تو اعداد و شمار اس کو ثابت نہیں کرتے.
جنوبی ہیبرون کے پہاڑی علاقوں میں آبادکاروں کی جانب سے ہراساں کیے جانے والے فلسطینیوں کو مدد اور تحفظ فراہم کرنے والے اسرائیلی اور بین الاقوامی رضاکار اس دعوے کی تردید کرتے ہیں.
Let's start with the day, October 7th, which we all remember.
آئیے 7 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں, جسے ہم سب کسی حد تک افسوس سے یاد کرتے ہیں. ایریا سی پر واقعی پرتشدد حملوں کا سلسلہ ایک انتقامی حملے کے طور پر, لیکن اس کا مطلب یہ بتانا بھی ہے کہ ہمیں اپنا موقع مل گیا ہے. اب ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ایریا سی کے تقریباً ہر گاؤں میں کم از کم ایک, اگر زیادہ نہیں تو پرتشدد حملے ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے 7 اکتوبر کے دن ہوئے ہیں.
امریکہ, برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے تشدد کے الزام میں متعدد یہودی آبادکاروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے. لندا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے voaurdu. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا ارتیا لری. پا وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرو نراورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی, مون نرے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو. پا وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا اکس درخائی.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته ارتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کھاگئی لیکن ایک چیدو روستا تاسو د دې وی پانا پانسی او خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زحمد الله چیوال نن او وضعیت د خبرونه کوربم. په پاکستان کې د فبروري په 8مه نیټه د قامی اسمبلی یعنی د ولسی جرګې او د ټولو ایالتي اسمبلی ټاکنې تر سره شوې. د دغه ټاکنو پایلې اگر چې اعلان شوې دي خو تر اوسه پورې هم هلته سیاسي اړودول دوام لري. مونږ د دې خبرونه کې د ثوابی پوهنتون استاد ډاکټر علم خان ملمه کړی دی او د ډاکټر علم خان سره په دې باندې خبرې وکړو چې په پاکستان کې لټاکنو وروسته اوسنۍ سیاسي حالت څنګه دی او ټاکنې او سیاسي حالت کمی خو روان دی. داسې هم ویل کیږي چې ځینې ګوندونه غواړي چې د پاکستان سترې محکمې ته لاړ شي او د دې ټاکنو پر وړاندې هلته اعتراض وکړي او هڅه دا ده چې دغه ټاکنې لغوه اعلان کړي. تر اوسه پورې هم بیلابیل ګوندونه چې په دغه ټاکنو کې مخکښ دي هغوی هڅه کوي چې د یو بل سره سیاسي جوړجاړی وکړي او په پایله کې په پاکستان کې یو ائتلافي حکومت رامنځته دکړي. خو دغه منډو ترلو تر اوسه پورې کومه پایله نه ده ورکړي. علم خان صاحب لا تر اوسه پورې خبرونه تند راغلی، موږ همکارو کوشش کوي چې ډاکټر صاحب علم خان خبرونه تراولي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د معلوماتو تر مخې تر اوسه پورې د پاکستان د قامی اسمبلی د 215 چوکیو څخه آزاد امیدوارو چې زیاتره خلک فکر کوي چې دا د عمران خان د ګوند غړي دي 93 چوکۍ، د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف 15 چوکۍ، د پاکستان د خلکو ګوند 45 چوکۍ او نور وړو وړو ګوندونو 240 چوکۍ ترلاسه کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې 216 چوکۍ دي چې په دې کې په 215 چوکۍ باندې ټاکنې شوې وي او په یو چوکۍ چې د باجوړ چوکۍ و په هغه باندې ټاکنې نه شوې. آلته په باجوړ کې یو کاندید وشل شوی او نو هلته ټاکنې ځنډول شوی او وروسته به ټاکنې کیږي. ډاکټر صاحب علم خان خبرونه ته بخیر رالی. مننه ډاکټر صاحب. په داسې اوازه وی چې په پاکستان کې ځینې ګوندونه غواړي چې د ټاکنو د پایلو د لغوه کولو لپاره د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ ته عریضه ورکړي، ستاسو معلومات په دې باره کې څه دي؟
بالکل جان، فلان خو دلتا حالات د ټاکن مرز صدا سے جوړ دي چې هغه اردو کې تا رس کشي وي. یو یو خر اسکل کې بلبل خر اسکل کې هر یو دې کوشش کړي چې زمونږ چې کوم د قامی سملې یا سملې سو سوای سملې چې کوم راغلي سیټونه دا هغه سی واکي هغه مرحله تقریبا مکمل شو. لکه چې آزاد چې کوم امیدواران هغه یو زبر به جذب شول او اوس چې دینو په دې کې حکومتي جوړولو کې په دې راڅرګندې کې اخته دي او دین وروسته به قدم اخلي. اوسه زیاتره داسې وایي چې موږ به عدالت ته ځو، الیکشن کمیشن وغیرہ خلافل هل چا داسې قدم نه دی اخیستی.
ښه ډاکټر صاحب، دغه وروستي نتایج چې زموږ مخې ته پراته دي په دې کې د پاکستان په قامی اسمبلی کې د آزاد امیدوارانو چې ځینې خلک فکر کوي چې د عمران خان د ګوند غړي دي 93 چوکۍ، مسلم لیگ نواز شریف 15 چوکۍ، د پاکستان د خلکو ګوند یا د پاکستان پیپلز پارټي 45 چوکۍ او دغه باقی کوم واړه واړه ګوندونه چې دي 240 چوکۍ ترلاسه کړي دي، آیا دا وروستۍ پایلې دي او که دغه پایلو تغییر کړي؟
دا تغییر لکه کړی دی ځکه چې اوله کې چې کله دوی ریزلت کم رااله نو کم چې آزاد امیدوارانو د پاکستان تحریک انصاف سره هغه تقریبا نه نوي کې وو او 99 چې دا د مسلم لیگ غچو هغه او یا خوښا کې وو نو هغه دا مخکې لاره وغو شاته رااله جی
و څومره فرق دی د آزاد او د مسلم لیگ ترمنځ
فرق نو فرق ډېر دی تقریبا دا 15 ستونه دا فرق خو هغه وخت اوس خو کم دی اوس خو تقریبا اتن نشل ستونه په منځ کې فرق لري
ښه یو بل
آزاد او د
خا یو بل خبره دا و چې مخکې دا خبره ډیره معلومه نه و چې آزاد کم کم شوي کسان چې دوی خپل لومړی وزیر یا وزیر اعظم ټاکل شي اوس دغه خبره څنګه ده دوی کولای شي چې خپل لومړی وزیر و ټاکی پاکستان کې کنه دوی بخامخه یو بل ګونته ورسي
دوی به خامخه یو ګونده اول خو الیکشن کمیشن هم صدا سي عارف کړو خو ما په خیال څه شي په لیکنه کې یا آئینی تور یا دغه څه صدا سي سنشته دي نو دوی به خامخه یو پارټي چې دا هغه به جاین کوي لکه زه کته سره پښتونخوا یم نو پښتونخوا کې چې کوم آزاد امیدوارانو د پی ټی آی سره چې ستاسو تعلق نو وی مخکې دا د زمونږ په د کورمې ضلع د سیمې یو پارټي دا زمونږ سره بښنه غواړم نو میرانه نه وته هغه سره خبر راوړی خو نن سبا چې د مولانا پدلرمان سره دا غوي د نږدې کټ ډېر تیز خبر رواني دي چې دا غوي سره ګورمنټ سیټ اپ کینو وږي نو آزاد حیثیت باندې د خپل وزیرانه او یا وزیر اعظم چې دې نو دا به لږه مشکل شي د زمونږ خپل عیني سره هغه نشته
یعنی کله چې تاسو وایئ چې په آزاد حیثیت دی د عمران خان ګونته ورزی او کنه دی غنور غټو ګوندونو ته به ورزی
دوی با غټو ګوندونو ته خنور ورزی دوی آزاد حیثیت کې لکه دوی خپل پی ټی آی چې کوم کې آزاد کیندیس دی دوی خپل پی ټی آی برقرار ساتل غواړي نو دوی دا کوشش ته چې چرته وړه پارټي چې هغه یو د وسیټ نه هغه سره دې شامل شي نو هغه یو قسم لا د ځان کې مرج کی قانوني تور به دوی دا پارټي هیڅ شي لکه په ګورنمنت جوړولو کې سرکار جوړولو کې اچ کی خو دوی خپل حیثیت برقرار ساتي
ښه د پاکستان د صدر د لومړي وزیر یا د وزیر اعظم د جوړول د فارج کمی منډه ترل روان دي د دې څومره امکان دی چې د پاکستان د عمران خان د ګون لومړی وزیر راشي
ا یره اوس چې کوم د نور د مسلم لیگ او یا د غون سره چې کوم ام پی ام ډیر په خره غدي چې غون و سره اتحاد وکي نو دی ډیر کم امکان لري چې د پاکستان ته ریښتینی صاحب نو وزیر اعظم راشي ځکه چې دوی سره کوم داسې یو پارټي ځکه چې حکومت د جوړول لپاره چې کوم کینډیډټس پکار دي نمبر نمبر په کار دی ناغه دي تدیر کمه پیشيږي او هغه په دې حیثیت کې بده شي یو غټه پارټي یا یو غټ څوک د ځان سره ملګری نکړي شي دا امکان ډېر کم دی چې هغه سره یو غټه پارټي راشي او هغه جاین کې او به وزیر اعظم هم د دوی نو ټاکي دا امکان ډېر کم دی
د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف ډلې او د پاکستان د خلکو د ګوند د زرداری د ګوند د دې په منځ کې د اتحاد څومره امکان موجود دی
ا دې کې خبرې ډېرې کړي خو فل حال هغه داسې چې شپږ خو کله مو خو داسې چې په نتیجه باندې فل حال نه دی رسیدلی ځکه چې دوی دواړه د غواړي چې زمونږ یو خپل حیثیت برقرار وساتل شي په هغه کې دوی دا لکه ساز بازم کولو چې دونیم کال به یو پارټي حکومت وکړي دا وزیر اعظم بشي او دونیم کال به بل شي هغه فارمولا ناکام ده او بیا خدای له خبر روان دي چې لاله نتیجې ته رسیدلی او د سې مشکل هم د دې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې دوی دواله مضبوطه غوټه پارټي دي او دوی به یو بل تر اوګه په وتر دا شخصیت نه کی البته چې کوم ولې پارټي دي دوی په دغه باندې ډیر کار رواني یا غیب ځان سره شامل کوشش کوي
نو تاسو ول چې د نواز شریف او د متحده قومي مومنت د مهاجر کوم ګنچ دي د دوی ترمنځ د ائتلاف جوړ جوړېدو امکان موجود دی. په خیبر پختونخوا کې څه حالت دی؟ په خیبر پختونخوا کې خو هم آزاد کاندیدانو ډېر څوکۍ ګټلې دي. هلته
بالکل
مهرباني
ما بخنه والا خبر دا ما وختي مرض وکړو چې هلته د تحریک انصاف خطا پته نه چلی کلین سویپ کړی دی بل کیږي هغه ټول پته نه چلی پی ټی آی کسان دي تحریک انصاف کسان دي. نو هغوی اوله کوشش کوم و د کورمې نه چې کومه د پارټي ده د هغوی سره د اتحاد هغه یو پارټي ده رجسټرډ او هغوی یو سیټ ګټلې دی. نو دوی د هغوی سره کوشش کړي خو د هغوی سره چې دوی کله په اتحاد کې لاړ نو بیا دوی ډېر دی چې بیا ډېر ښه حکومت جوړ کړي. خو دلته نن سبا چې کومې خبرې روانې دي د مولانا فضل الرحمان سره جی یو آی سره JUIS سره جماعت علماء اسلام فضل الرحمان سره نو هغه خبرې ډېرې مولانا فضل الرحمان خپل ارادي ښکاره کړي دي چې هغه د پی ټی آی سره اتحاد وکړي او د پی ټی آی چې کوم خلک دي هغوی هم د هغه سره اتحاد کول ډېر خواهشمند دي. نو ممکنه ده دا زیات امکانات دا دي چې مولانا فضل الرحمان او پی ټی آی چې کوم دي د صوبایي حکومت جوړ کړي. اول ته وزیر اعلی به ظاهر خبره ده چې دا د پی ټی آی کینګر سیوا دي ډیر دي نو د دوی نه راځي بلکې دوی خو ته خپل طرف ته ټاکل هم دي چې کوم زمونږ ګنداپور سید دی علي امین ګنداپور دوی د وزیر اعلی د منصب لپاره ټاکل دي.
تاسو د مولانا فضل الرحمن او د عمران خان د اتحاد خبره وکړه تر اوسه پورې تقریبا فضل الرحمن عمران خان ته په باره کې ویل چې دا مسلمان نه دی او د په جواب کې به د عمران خان او د ګون خلکو فضل الرحمن ته قسم قسم نمونه ویل. فکر کوي که دغه سي اتحاد جوړ شي دا به دوام وکړي او کنه دغه اتحاد خامخا دوام کوي؟
زمون ډیر عجیب لکه دلته هم په زمون په سیاست کې چې ډیر عجیب امکانات کیږي دا نه ممکنه کارونه وشي چې دا بالکل د چا یقین تم نه پریوږي. نو بالکل د دوه زمو چې کوم د اتحاد خبر روان دي نو تنقید پیډیر کیږي چې را دا به څنګه کیږي لکه څنګه چې تاسو سوال چت کو یو ته يهودي جنټ ویلو کافر به وته ویلو بل ته وي او ډیر بد نمونه باندې یو بل یادې دو دا به څنګه مشکلات شي. خو هغه خبرې دوی اوس څنګه یو بل ته مجبور دي یو بل ته لکه کمپرومایز کوي د یو بل سره نو دوی هر څه ته تیار دي ورکړي چې دی هغه تقریبا راضي شوی دی د دواړو پارټو چې کوم ورکر دي هغه یو بل ته راضي شوی دي هغه یو بل سره هغه د یووالي خبره کوي. نو هغه خبرې به ډېرې زر هېرې شي دوی چې کله کولی زما په خیال کې دا اتحاد وشو نو دومره ستونزه به کې نه دومره مسایل به کې نه. البته کله دوی چرته جګړه په دې رانی شي چې مال به څومره وزارت راکې یا به ما دوی چې کوم د طاقت چې کوم تقسیم دی هغه باندې کوم اختلاف رانی شي نو به داسې څه مسله به کې نه شي.
بل خبره د ان پی د عوامي نېشنل ګوند او د جماعت اسلامي دوی دواړو ویلو چې دوی به احتجاجونه کوي او ایمل خان خو دې باره کې پریس کانفرنس هم ورکړو د دوی حالت اوس څنګه دي او پایلې ومنلې غلي ناشتي او کنه د احتجاجونو کولو اراده لري؟
اراده خو لري پرکانتو جن کړه دا اوس هم لري خو څنګه یو خدا دا اوس چې کوم الیکشن وشو په دې کې د ورکر ډیر زیات ستړی شوی دی چې څومره د هری پارټي ورکر دا پیری چې کوم سیاسي دا پولیټیکل اکټیویزم دی دا سیاسي محرکات دی دا ډیر زیات تقریبا هر کس په دا کوم چې پاکستان کوم ستونزو سره مخامخ دی کاغه سکیورټي دی کاغه حفاظتي دی کاغه مالی دی کاغه څنګه دی نو دوی یو حل په دې کې کتلو چې یاره دا الیکشن وشي او حکومت جوړ شي نو موږ به د دې ستونزو نه بهر راشو. نو په دې وجه باندې د پاکستان چې کوم وګړې دی کاغه نغد او خز دی هغه په دې الیکشن کې ډېر زیات انټرست اخسته وو. نو دوی چې اوس کوم احتجاجونه اعلان کړي وو نو هغه کې کېږي چې دای دوی مسوس کړی چې یاره په دې وخت کې موږ احتجاج کول نه دي پکار ځکه چې ورکر دی ټیم کې نه ده تیار چې هغه درنې ته ورشي یا احتجاج ته ورشي، ډېر کم به شي. نو د ناکام کېدو په وجه کېدی شي چې دوی څه وخت دپاره د خپل احتجاجونه لیټ کړي، لږ وروسته کړي، او اراده لري خامخا خامخا کوي. که چېرته دوی احتجاجي رغم ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، نو بیا د دوی هغه سیاسي چې کوم د دوی وجود دی هغه ته به خطر پرېوځي. نو دوی به خامخا دا شي.
نو تاسو د خلکو خبره وکړله د پاکستان د اوسنیو ټاکنو په باره کې، هم په نړیواله کچه باندې هم د پاکستان په داخل کې ډېر زیات نیوکه وی خلکو ویل چې د درغلې شوې دي. آیا هم پاکستانیانو دغه پایلې منلې دي، دوی دغه انتخابات تسلیمي او کنه یو قسم په تپل شوې دي؟
دی از پښتنه باندې تاسو حکومت یې د ډېر په سیاسي توګه ځخه متحرک یم. نو ما پښتنه علاقه چې کوم وو پولیس سټېشن دی، نو هغه کې تقریبا ما بار بار یو پولیس سټېشن ته تاګ او داغه خپل نظر باندې کتل. نو یو خو اول خبر دا و چې دا چې کوم پولیس شوی دی، خاص کر زمونږ په علاقو باندې چې کوم لکه یو قسم لا سنسټیو او خطرناک ام تصور کېږي چې دلته حالات خراب دي، دا غدي البته پولینګ به چوا د ډیر زیات پرمون وا خلک دومره په ادب سره، دومره په خطري کا سره پلان کې هر یو سړی ووټ چیرې دا کاست کړي دي. زما چې کوم پر سټېشن او نو پاره کې صرف قسم برته به ترتیب نه ده شوی، نه پکې بدلون وایي شوی، نه پکې سو دا شوی دی دا ریګینګ یا دندلی شوی دا غلط کار. دا غن روستو چې څومره په زمون په لاره باندې شوی دی، بالکل برابر شوی دی. خو کومه چې مسله راغلی دا، نو دوی چون کا ویل چې موږ کمپیوټرایز سیستم دی، نو یو پاغه باندې نیو کیږي د دې کمپیوټرایز سیستم بالکل دا خراب او هغه نه کېدو زه تاسو ته مچې څه مسله وي پکې. او نو دا مسئله به غوسته جوړ شي دي رسکي چې کله پوزیشن پولینګ ایجنټ چیرې فرم 45 وغیرہ دا جوړ کړی دي، دا نو رسته به مسئله جوړ شي دي. نو پاره کې واضح ظاهر خبره ده لکه کزه تاسو خپل حلقې خبره وکما زمون دا لکه مې کم کینډیډیټ او اغا ما ته پته و چې هغه خبر راک نمبر سره ګټلی و خو چې سهار شو نو دا غنه بل تور کړو. بیا ال احتجاج شو د درې ورځې درنه جاری و، دا نو رسته دواره دا بل
خانو دا دسی آوازی بوی چی پا دی که زنی پولیس و افسرانو دا خلکو نا دا کاندیدان نا پایسی و غختی وی ورده ویلیو چی که پایسی و تاور کری نو دوی با پایلی بادر کری، دا خبره تر چو پوری سامده؟
زمون په ځای باندې لکه کوم ځای پورې چې خبرې مداسې په ظاهره لکه برای راست ما داسې څه نه کتلي. البته دا خبرې اوس ډېره اورو چې واقع ده چې په دې کې دغه شان خبرې شوې وي، دا د الیکشن د ورځې نه وروسته دا خبرې واقعه شوې دي چې ریټرنینګ افسران چې کوم دي، کوم چې یو ځلي د الیکشن نمایندګي کوي، هغوی په دې فارم 45 او فارم 47 پنځه څلوېښتم چې کوم فارمو مونه دی الیکشن کمیشن په دې کې د رد بدل او په دې کې د هغه کول د الچیشن کول لپاره هغه د خلکو نه پیسې اخستی دي. اوس ما سره لکه دا ثبوت نشته چې تاسو به مو چې فلا کس یا دا کس کنه، خو دا شی دی بالکل. او دا غره نو څه کې ډېر لکه اوس د عام خلک خبرې کوي چې بل دې کې ډېر روپۍ واخستل شي، دې کې واخستل شي، نو دا خبرې شوې دي بالکل. خو د الیکشن د ورځې باندې د انډینر شوې دا غو دشته دا دا چې دا غو شوې دي نمبر دی اف ووټینګ دی دا خراب کړی.
بل خبره د ډاکټر صاحب د مذهبي ګوندونو او ملت پالو ګوندونو د مذهبي ګوندونو جماعت اسلامي په ټاکنو کې ډېر خراب شو، ملت پالو ګوندونو او امینیشنل ګوند او د محمود خود خان اڅکزي ملي او امینیشنل ګوند، هغوی پښتونخوا ملي او امي ګوند، هغوی هغه مرچې تما کې د لڅوکې تر لاسه نه کړی، د دې څه لامل دی؟
په دې باندې چې کوم نه لسو لکه دا زموږ ټول چې کوم نه لسو دا ټول غلط ثابت شوی دی چې یاره حالت کوم قانون چې کوم غوندونه او یالت چې کوم دغه نو دوی ډېر خو ووټ بواخلی خو هیڅ پته ونه لګی چې په دې ټین کې لکه چې د پی ټی آی کوم خلکو هغه د الیکشن د ورځې د بدرو ورځې مخکې پوري هغه بالکل لکه تقسیم په خپل منځ کې او بیا دا غو ډېر ووټ شو هغه نور ته روانو تقسیم شوی خو الیکشن پر ورځ باندې یو دم غو ټول چې د ووټ هغه ته پول کړی دی نو په هغه کې زه ته خبره لکه هغه د ریپل جنن دا چې څومره یو شی د باوې زور ته کې نه غوا تاسو ته عمره د کادر کې واپس د کور کې نو یو په کې دا ډېر غټ فیکټر وو چې خلکو د پی ټی آی چې کوم کینډیډیټس یا د پی ټی آی چې کوم ورکر وو د دې سره باقاعده لکه پری پولینګ ریګینګ چې کوم د الیکشن نمخ کې چې کوم داندې کې د ناغه دې سره سبا قاعده په پلانینګ باندې کې دا د کینډیډیټس دا ورکر او دا ډیر زیات زیات او تر څو له ډیر زیات خراب کړو نو دا په وسه کې او دا په ریپلجن کې دوی ته چې دی وته خو ډیر پول شوی دی خلکو نو
د عمران خان د ګوند او د پاکستان د استابلیشمنت یا د ادارو اړیکی د محل څنګه دي ځکه لکه تاسو ته اشاره وکړه فکر دا کېده چې خای د ګوند زیاتې څوکۍ ونه ګټي خو سي ډېر څوکۍ ګټلې دي نو دغه څوکۍ یو ګټلو د پاکستان د ادارو او د عمران خان ترمنس پاړي کو باندې کومه غیسه کړي کنه د توې ترمنس حالت اوس هم ترنګلې دي
حالت اوس مها شان دي چې الیکشن نه مخکې وي خلاص دا چې نشوي له چې را دغه حالت مو څه واپس چې خپل ځای ته راغلی یم ځکه چې دا څومره غوي ته کوم استونز جوړې دي نو دا ښکارا خبره وا دا ته د دغه طرف پر جوړې دي د استابلیشمنت له طرفه چې یاره د دوی دا کم کړي شي دي یا د کوم ورکر چې دا په سوځ باندې کمزورې کی او د دیواله حکومت تر لاسه نه کی هم د دغه سختو په وجبانی او وی هغه خپل کوشش ډبل کو او د الیکشن د ورځې پورې دوی بازار ظاهراو نه چې یاره زه د پی ټی آی ورکرې ما خو ووټی چې بیا د پولینګ په دې باندې د پولینګ په ورځ باندې ووټینګ ووټ چې دای پی ټی آی تور کړی دی نو په دې دوی هم په دې کې حیران وو لکه چې هغه تکمې ستونزې موږ ټول هر څړي دا انالیسز د هر یو ماهر چې کوم دی دا خبره وه چې پی ټی آی دا پیری خط ختمه ده پی ټی آی خراب شو او د دا به هیڅ کوم موټ وانه شي نو دا ټول مهاره نارای د کور غلط ثابت کړی او هغه چې په دې کې د استابلیشمنت هم په خپل حیرانو چې دا مونږ کوم ستراتیژي کړو او مونږ څنګه تکلیف وکړو به یو دم چې د مخام ریزل کړی هغه لکه ورټول د پی ټی آی په حق کې نو دا غنډه نو ستاسو کوم مسائل چې جوړ دي د احتجاجونو او دغه نو دا په یو شپه کې کوم رګینګ شوی دی دغه په مخه خلاف باندې دا احتجاجونه هم دي او دا دمکې نیم ورکړل کیږي او دا خیل ځامونه هم دي
ښه ډاکټر صاحب تاسو ته اشاره وکړل چې حالت دغه شانتي دي چې تر اوسه پورې څوک نه پوهیږي چې څنګه حکومت به جوړیږي څوک به جوړی دغه حالت د پاکستان په اقتصاد باندې غیزه کړی ده
ایسې اقتصادي هر څلې چې کوم دی عام بلکې ورنکي کاروباري چې دا هر یو تیار راکې دي هغه چې کوم خواهش باندې د الیکشن کې چا حصہ خسته و چې ردن ته یو حکومت جوړ شي دا سره به زمونږ د کم معاش کم پایا دا کم ویل دی دا روان شي خو هغه شانونه شول نو دا د رسنو روزنه کم عام روزګاری چې دا ډېر زیات مایوس دی ځکه چې هغه ته څخکاری نه چې یاره داسې یو ستبن حکومت به جوړ شي ځکه چې اوس چې کوم حکومت جوړ شي دا به د لانجو نه خالي نه وي احتجاجونه او درنې او زوستا اتحاد کومه ستا سره نه کومه نو په دې وجه د بار چې کوم سرمایه کاري دا اغم ډېر کم امکان لري چې هغه به د وطن ته وسر شي تر څو چې یو ښه حکومت جوړ شوی نه وي نو
فکر ستاسو له نظر د کوم نوې حکومت چې جوړیږي د دوی پر وړاندې ننګونې څه شي دي غټي غټي ننګونې او چیلنجونه
د ټول ناول خو زمونږ چې کوم مسوند دی دی خو د ټول ناول چې ټول پاکستان ته د ټول ملت ته د ناغه ده ګراني د شیزو مګرانی بیا روزګار دی او بیا زمون د پښتونخوا طرف ته روزګار او بدمنی دا بدمنی چې دا په نور وطن باندې دومره څوک دغه نه راوځي په پریارټی کې خو زمونږ په علاقه باندې چې پښتونخوا کې خاص کر په دې کې بدمنی په اول نمبر باندې دوی ساتي په ستونزو کې او بیا چې دی نو روزګار یا کاروبار ګرانی دا راځي دا ورته غټې ستونزې دي نور خو بیا وړې ستونزې ډېر شی دي ځکه چې دې ملک د تېرو ډېرو کلونو نه تقریبا کزه تاسو یو مکل نه چې دا د ټي آی حکومت جوړ شوی دی نو دا چې یو غټ پروجیکټ په پاکستان کې نه دی شوی چې دا غا سره د ملک او معیشت خطر په لړ شي نو دا غا نمخ کې تاسو وګورئ د 2011 کې چې کله د ټي آی حکومت په پوسټ فایو جوړ شي نو هلته هم داسې غټ پروګرام نه دی شوی چې هلته کاروبار روان شي بلکې تیار چې کومې فیکټرین وي هغه کې زه تاسو ته د ثوابۍ د ګډون انډستری سټیټ چې کوم دی هغه ختم شو په د پی ټی آی حکومت کې او دا شان نور موټ غټینډز چې چې هغه په ځای باندې ودرېدل نو دا دې طرف ته او دا اوس مزید مونږه دا امید نشو ساتل کې چې د پی ټی آی حکومت په پښتونخوا کې راشي نو دا غوي د اوسه پورې دا څه غټ پروجیکټ سمې اراده شته نه په منشور کې او نو څه نو څه یو ملکه ډېر نه امید دي دا دې وجه هر کاروباري
ډاکټر صاحب نوې حکومت چې جوړیږي او لکه څنګه چې تاسو ویل امکانات دي چې د نواز شریف د مشرۍ لاندې حکومت جوړ شي دوی به د افغانستان سره باندې کې څنګه یې فکر کوي چې دغه وسنۍ تګلارې ته به دوام ورکړي او کنوې تغیرات به راځي د پټګلارک
نواز شریف چې کوم
تګلارې
خپل
کړې
دي هغه پالیسی همیشه لپاره پاتې شوې ده نو دا د پنجاب سنټرک دا هغه زیات تر دې خوا کاروبار او بزنس او دې طرف ته کوم چې سټریټیجیک سیزن دی د بارډر منیجمنت دی هغه ته ډېر کم دی توجه ورکړي هغه بیا زیات تر زمونږ چې کوم اسټابلیشمنت دی یا فوجي داری دی نو زمونږ دغه 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 ایریا چې کوم دا د سکیورټي وغیرہ دا هغه منیج کوي خو کچرته د پی ټی آی حکومت لکه صوبایي حکومت دا چې مضبوط راشي او هغه مرکزی حکومت انسټیټس کولای شي نو د افغانستان سره چې کوم زمين بارډر باندې ډیر وخت نه خبر روان دي انفارمل د علاقای خبر روان دي چې موږ ته د بارډر ازادي کړی شي یا د بخنه وان یا د بارډر ازادي کړی شي یا د زمونږ د غوښتنې سره تجارت ازادي کړی شي نو کې دې شي چې په دې کې څه پیشرفت وشي او دا غوښتنې سره دا کم چې د بارډر باندې کم سختي جوړه ده دا کې دې شي اسانه شي خو زه دا نه غواړم ځکه چې نو د نواز شریف حکومت کې د غوښتنې منډیټ کې یا د غوښتنې منشور کې دا خبره شامل ده چې هغه د افغانستان سره چې کوم زمونږ د تګلارې د داسنې کې یا د پی ټی آی چې کوم حکومت جوړ شي دا غوښتي هم دا چې دا شامل نه په منشور کې چې دا غوښتي سره دا جوړ شي
خا ډاکټر صاحب یو ورسته پوښتنه یو څوکۍ باندې ټاکنې پاتې دي په باجوړ کې دغه د پاکستان د عمومي ټاکنو فایل په دغه څوکۍ باندې مغیسه وکړي او کنه فکر کوي چې هلته به نتیجه بدل وي
او چې کوم یو کوم د خپل انالیسز مو ورولو چې ان تکمو مثلا څو د انالیسز کې نو هغه به ډېر نه دې پکې کېد وکړي څومره سره شي دا هغه کوم ولټر رزلټ راغلي البته نو چې کوم په دغه دوه یو شدای ته کوي دا قومي څوکۍ پاتې ده نو په دې وروسته کې کیږي نو پاره کې چې کوم زمونږه قانوني بیان یاد د په باجوړ کې د عوامي نشل پارټي چې هغه وتا کینډیډیټ چې تاسو کې ویل چې د مولانا خانجیب د عوامي نشل پارټي کینډیډیټ دی دا هغه چې کوم د باجوړ سیاست کې کوم رول دی یا دا هغه چې کوم معاشرتي او کوم په علاقایي تور دا هغه کوم کردار دی نو هغه ډېر د ستاین ورل دی خلک ډېر زیات سپورټ کوي د هره پارټي والا هغه یو چې کومه د مسلې جوړ شوې په دې کې دا هغه ډېر خستر ول دی د امن د پاره هغه ډېر خستر کار کړی دی نو خلک دا هغه طرف ته ډېر توجه ده او نور دا نور چې کوم کینډیډیټس دي اوس هغه زیات تر په مثلا په څنګه مسله کې اخته وي هغه به دي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت نزمنګه وخت هم دومره وو او ستاسو مننه کوم چې خپل نظریات هم زنګ سره د پاکستان د ټاکنو د پایلو او په پاکستان کې بدسنګ حکومت جوړیږي په دې اړه شریک تاسو خو وخت ولرئ ډاکټر صاحب
خوشاله شئ
مننه
خوشاله شئ خوشاله شئ